آج ویو 360 میں اسرائیل اور فلسطینی تنازع پھر سے گرم. اسرائیل سے تعلق کے خواہش مند مسلمان ملکوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے, جانیں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. دونوں ممالک کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے یا در پردہ تجارت ہو رہی ہے, ایسی خبریں ہمیشہ پاکستان میں ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب پاکستانیوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تو انہیں عوام اور پارلیمانی رہنماؤں کی طرف سے بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پاکستان ایک طرف, گزشتہ چند سالوں میں خطے کے عرب ملکوں میں بھی جو کہ تاریخی طور پر اسرائیل فلسطین کے تنازع میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے, اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بناتے نظر آئے. لیکن حکومتوں اور سرکاری موقف سے قطع نظر, عوامی سطح پر اس ہفتے شروع ہونے والی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں اکثر مسلمان ملکوں میں عوام ایک بار پھر فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکلے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آیا حماس کے اس حملے سے زور پکڑنے والے تنازع سے مسلمان ممالک کا اسرائیل سے تعلقات کی نارملائزیشن کا عمل متاثر ہوگا. اور اب بات کرتے ہیں, حماس نے جو ڈیڈ لائن دی ہے شمالی غزہ کے 1,100,000 مقامی شہریوں کو, اور ان سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل نے یہ ڈیڈ لائن دی ہے, جبکہ حماس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی حفاظت کے لیے جنوبی علاقوں کے لیے شمالی غزہ سے نکل جانے کے مطالبے کو نظر انداز کریں. عسکریت پسند گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 13 اسرائیلی اور غیر ملکی یرغمالی مارے گئے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 34,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے میں 1,300 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ اسرائیل کے غزہ پر جوابی حملوں میں 1,500 افراد مارے گئے ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں وائٹ فاسفورس کیمیکل کا استعمال کر رہا ہے جو کہ عام شہریوں کے لیے خطرناک ہے اور انہیں سخت نقصان پہنچا سکتا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے ایک کیو این اے ڈاکیومنٹ جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا کہ اکتوبر کی 10 اور 11 تاریخ کو غزہ اور لبنان میں آرٹلری سے وائٹ فاسفورس کیمیکل کے اخراج کے تصویری شواہد ملے ہیں. وائٹ فاسفورس کا استعمال نشاندہی سگنل دینے یا کسی چیز کو چھپانے کے علاوہ آگ لگانے والے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بری طرح جلا سکتا ہے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق غزہ جیسے گنجان آباد علاقے میں ایسے ہتھیاروں کا استعمال عالمی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں یروشلم میں موجود پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے صحافی ہریندر مشرا اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. ہریندر, تھینک یو فار بینگ ود اس. اسرائیل نے ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ کے جواب میں کچھ کہا ہے؟
جی, میں نے یہ سوال اسرائیلی دفاعی ترجمان سے کی اور میجر نیر دیناری, انہوں نے صاف طور پر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط خبر ہے. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پہلے بھی غزہ میں جب جنگ ہوئی تو اس طرح کے الزام جو ہیں وہ اسرائیل پر لگاتار لگتے رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ اس کی تردید کی گئی ہے. لیکن غزہ میں جب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر کچھ سفید سا جو ہے وہ پاؤڈر جو ہے وہ چاروں طرف بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا, اور وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید فاسفورس کا استعمال اسرائیل نے پھر سے کیا ہے, لیکن فوج کی طرف سے اس کی تردید کی جا رہی ہے.
ہریندر, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا سانحہ جس سے مزید یہ ثبوت یا شواہد ملتے ہوں کہ یہ واقعی فاسفورس ہے جو استعمال کیا گیا ہے؟ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, وہ بری طرح جھلس سکتے ہیں, تو ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہو؟
جی دیکھیں, اس طرح کی خبریں تو لگاتار غزہ سے آتی رہتی ہیں, وہاں پہ جو میڈیا جو ہے موجود ہے اس کے طرف سے اس طرح کی رپورٹ مسلسل سننے کو ملی ہے. وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہاں پر جب بھی کوئی اسرائیلی بم دھماکہ ہوتا ہے یا وہاں پر جب بھی اسرائیل بم گراتا ہے تو اس طرح کے جو پاؤڈر ہیں اس کی وجہ سے ہی شاید جو آگ وہاں پر لگتی ہے اس میں کافی تیزی سے وہ پھیلتی ہے, اور اس کا اثر جو ہے جن لوگوں کو بھی جو بھی آگ کے اس جلسے میں لوگ آ جاتے ہیں ان پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جنگ میں بھی جن لوگوں کو جو اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے, جن لوگوں کو یہ اس کا اثر پڑا تھا, وہ آج تک اس کے اثر سے باہر نہیں نکل پائے ہیں. क्योंकि ये बहुत खतरनाक जो है केमिकल है
जी। और हरिंदर, जैसे कि आपने भी कहा कि पहले भी इसराइल इसको इस्तेमाल कर चुका है, 2009 में भी इस्तेमाल हुआ है, 2013 में इसराइल की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइली मिलिट्री को कहा था कि वो ये यकीनी बनाए कि दोबारा इसे इस्तेमाल ना किया जाए। अब थोड़ा सा हमें बताइए, जो इसराइल ने शमाली गजा के रिहायशियों को 24 घंटे में इलाका छोड़ने का नोटिस दिया, जिसके बारे में अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि मोहलत बहुत कम है और इससे आम शहरियों को नुकसान होगा, इस वक्त इवैक्यूएशन के क्या हालात हैं और खासतौर पर मिस्र के साथ जो बॉर्डर है उसके क्या हालात हैं?
देखिए, पहले तो ये कहूँ कि इजरायली फौज की तरफ से लगातार इस फॉस्फोरस के यूज को लेकर के जो है वो तरदीद करते रहे, उनकी तरफ से कभी इसको कबूल नहीं किया गया है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उनके तरफ से ये लगातार इल्ज़ाम लगता रहा है और वहाँ से उन्होंने कई सारे सबूत भी पेश करने की कोशिश की है। जहाँ तक इलाके को खाली करने का जो इसराइल ने लोगों को कहा है, तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के चार शहरियों से बात हुई और उन्होंने बताया कि वो चारों लोग जो हैं वो जाकर के रफा क्रॉसिंग के पास जाकर के वो वहाँ पर छिपे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने जगह को खाली कर दिया, हालांकि हमास लोगों को खाली करने से जगह वो छोड़ करके जाने से मना कर रहा था, लेकिन लोग इतने घबराए हुए थे, इतने डरे हुए थे कि वो अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कहीं भी जाकर के छुपने की कोई जगह नहीं है।
बिल्कुल, और 11 लाख लोगों के लिए इतना आसान भी नहीं है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर एक इलाके से दूसरी जगह चले जाएं। जी बिल्कुल हरिंदर, हमारे प्रोग्राम में इस सेगमेंट का वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया और आपसे आइंदा दिनों में भी बात होती रहेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फलस्तीनियों और इसराइल का तनाजा कई दहाइयों पुराना है, जिसमें एक नया मोड़ 2005 में इसराइल के गजा से इनखला के बाद आया, जिसके बाद हमास को गजा में कदम जमाने का मौका मिला। गुज़श्ता 18 बरसों में इसराइल और हमास कई मरतबा मद्दे मुकाबिल आए हैं। इन 18 बरसों के अहम वाकयात पर एक नजर इस टाइम लाइन में मोहम्मद साकिब की जबानी।
1967 में होने वाली अरब इसराइल जंग के बाद गजा इसराइल के कब्जे में आ गया। 38 साल बाद अगस्त 2005 में इसराइली फोर्सेस ने गजा का कब्जा छोड़ दिया और इस इलाके का इंतजाम फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। जनवरी 2006 में फलस्तीनी कानून साज काउंसिल के इंतखाबात हुए, जिसमें हम्मास ने अलफतह को शिकस्त देकर अक्सरियत हासिल कर ली। हम्मास ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद अस्करियत पसंदी की पॉलिसी छोड़ने और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिस पर इसराइल और अमरीका ने फलस्तीनियों की इमदाद बंद कर दी। इसराइल की गजा पर कार्रवाइयां शुरू हुई जून 2006 में, जब हम्मास के अस्करियत पसंदों ने इसराइली फौज के एक अहलकार गिलाद शालित को जरगमाल बना लिया। इसराइल ने जवाबन गजा में हम्मास के ठिकानों पर फजाई हमले शुरू कर दिए। दिसंबर 2008 में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से इसराइल के जनूबी इलाके सदिरोत पर रॉकेट दागे गए, जिस पर इसराइल ने गजा में फिर फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दी, जो 22 रोज तक जारी रहीं। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी से कबल इस लड़ाई में लगभग 1400 फलस्तीनी और 13 इसराइली शहरी हलाक हुए। नवंबर 2012 में इसराइल ने हम्मास के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जब्बारी को कत्ल कर दिया, जिसके बाद 8 दिन तक फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने इसराइल पर रॉकेट दागे, जबकि इसराइल ने जवाब में गजा पर बमबारी की। जुलाई 2014 में हम्मास की जानिब से 3 इसराइली नौजवानों का अगवा और कत्ल 7 हफ्तों तक जारी रहने वाली जंग का बाइस बना। इस दौरान 2100 फलस्तीनी हलाक, जबकि 67 फौजियों समेत 73 इसराइली शहरी जान की बाजी हार गए। मार्च 2018 में फलस्तीनियों ने गजा में इसराइल की सरहद पर द ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न के नाम से एहतजाज शुरू किया। कई माह तक जारी रहने वाले इस एहतजाज के दौरान झड़पों में 170 फलस्तीनी मारे गए। मई 2021 में रमजान के महीने में अल अक्सा कंपाउंड से शुरू होने वाली झड़पें 11 रोज तक जारी रहने वाली लड़ाई में तब्दील हो गईं। इस दौरान 250 फलस्तीनी जबकि 13 इसराइली शहरी हलाक हुए। अगस्त 2022 में इसराइल की जानिब से गजा में फलस्तीन की अस्करियत पसंद तंजीम इस्लामिक जिहाद के कमांडर खालिद मंसूर की हलाकत के बाद फिर से लड़ाई शुरू हुई। 3 रोज के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 15 बच्चों समेत 44 फलस्तीनी हलाक हो गए। इस्लामिक जिहाद ने भी इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। जनवरी 2023 में इसराइल ने मगरबी किनारे के जनीन पनाह गुजीन कैंप को निशाना बनाया, जिसमें 10 फलस्तीनी मारे गए। जवाब में इस्लामिक जिहाद ने गजा से इसराइल की जानिब 2 रॉकेट दागे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने जवाब में गजा पर बमबारी की। 7 अक्टूबर 2023 में हम्मास ने इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा हमला किया और इसराइल की तरफ न सिर्फ हजारों रॉकेट दागे, बल्कि इसके जंगजू सरहद पार करके इसराइल में दाखिल हो गए, जिनकी इसराइली फोर्सेस से झड़पें कई रोज तक जारी रहीं। इस्लामिक जिहाद का कहना है कि इसके जंगजू भी इस हमले का हिस्सा बन गए हैं।
مبصرین کے مطابق اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی اور خوراک سمیت دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی ترسیل کو معطل کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ شاید غزہ کے لوگ حماس کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یروشلم میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے فلسطینی وکیل معین ادیح کا کہنا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی سے اسرائیل کے خلاف نہ صرف فلسطینی علاقوں بلکہ عرب اور باقی دنیا میں بھی مزید نفرت پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی توجہ اب اس لڑائی کو جلد از جلد روکنے پر ہونی چاہیے۔ میں نے اس پروگرام سے پہلے معین ادیح سے بات کی۔
اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ غزہ کے لوگوں کو مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور نہ صرف غزہ بلکہ عرب ممالک میں، حتیٰ کہ باقی دنیا میں بھی اس کے ان اقدامات سے مزید نفرت پیدا ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت ان اقدامات کو اب اسرائیلی معاشرے کی طرف سے بدلہ لینے کے مطالبے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ شاید ایسا کر کے، یعنی بجلی، پانی اور کھانے پینے کی اشیاء اور گیس بند کر دینے سے، لوگ حماس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور وہ مقامی لوگ حماس کے خلاف ان کی جنگ لڑیں گے۔ ان کا اندازہ ہے کہ لوگ ایسا کریں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اسرائیل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ غزہ کے اندر جانا اسرائیل کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر یہ آپشن ہے بھی تو یہ ایک بہت مہنگا آپشن ہوگا۔ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی، یعنی ناکہ بندی مہینوں نہیں تو ہفتوں تک جاری رہی، تو صورتحال بگڑتی جائے گی۔
آپ کے خیال میں خطے کے پڑوسی عرب ممالک غزہ میں انسانی حقوق کی پیدا ہوتی صورتحال پر کیا رد عمل دے سکتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک پہلے ہی بڑے دباؤ میں ہیں، خاص طور پر اردن اور مصر، اور اردن میں فلسطینیوں کی بڑی آبادی ہے، اور وہ اردن کے بادشاہ اور اردن کی حکومت سے کارروائی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی مصری حکومت، کیونکہ وہ ایک پڑوسی ملک ہے، اور ان سب ملکوں پر دباؤ بڑھے گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ تنازع ان کو اسرائیل کے ساتھ فوجی تصادم کی طرف لے جائے گا، لیکن اس سے ان کے لیے بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، اور مستقبل میں اسرائیلی حکومت اور ان ملکوں کے درمیان بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومتیں فلسطینیوں کے دفاع اور ان کی مدد کے لیے اپنے لوگوں کے شدید دباؤ میں ہیں، جبکہ اسرائیل اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ اس میں مداخلت نہ کریں۔ ہمیں جس چیز پر اب توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس لڑائی کو جلد از جلد روکنے کی کوشش کریں، اور دونوں طرف سے بے گناہ لوگوں کی ہلاکتوں کو روکا جائے، اور یہ سمجھیں کہ تشدد مزید تشدد کا باعث بنے گا، قتل مزید قتل و غارت گری کا باعث بنے گا، اور ایک طرف کے لوگوں کی تکلیف دوسرے طرف کے لوگوں کے لیے سلامتی اور امن نہیں لائے گی۔
ہفتے کے روز حماس کے نہتے اسرائیلی شہریوں پر حملے سے ہونے والی سینکڑوں ہلاکتوں پر امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ مرنے والوں کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد کی گئیں، لیکن اسرائیل کی جوابی کارروائی میں غزہ پر حملے کے بعد امریکہ، یورپ کے چند ممالک اور کئی مسلمان ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں بھی مظاہرے ہوئے۔ ان مسلمان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، جس کے اسرائیل سے در پردہ تجارتی تعلقات کی میڈیا خبروں کی تردید حکومت کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کرنی پڑی تھی۔ ان میں انڈونیشیا بھی شامل ہے، جس کی اسرائیل سے خفیہ مذاکرات کی خبریں چند ماہ پہلے ہی سامنے آئیں۔ جن ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے ان میں اردن بھی شامل ہے، جس کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں۔ اردن میں ہونے والے مظاہروں میں مظاہرین نے اردن کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل سے اپنے امن معاہدے کو ختم کرے۔
لن ننسى ولن نتخلى عن الحق الفلسطيني،
ہم فلسطینی حق کو نہ بھولیں گے نہ چھوڑیں گے۔ وہ نئی نسل پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بھول جائے گی اور ان کے بڑے مر جائیں گے۔ اس چوراہے اور دوسرے چوراہوں پر موجود نوجوان مرد و خواتین کو دیکھ لیں، یہاں موجود لوگ نوجوان نسل سے ہیں جن کی عمریں 20 کی دہائی میں ہیں۔ فلسطینی اور عرب اپنا حق نہیں بھولیں گے۔
لن ينسى الحق الفلسطيني۔
اسرائیل بس بہت ہو گیا، پسے ہوئے فلسطینیوں پر 80 سال سے قبضہ بہت ہو گیا۔ یہ تمہاری زمین نہیں، ہماری زمین سے نکلو، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری رہے گی، اور ہم اسے آزاد کرائیں گے، سمندر سے دریا تک.
پوری دنیا میں انسانی حقوق کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو مہذب لوگ ہیں, جو باقاعدہ طور پر انسانیت کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں اور ایسے وقت میں جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیں. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, اس ناجائز ریاست کا جو میں یہ کہتا ہوں قیام ہے وہ زبردستی کیا گیا ہے اور زور کے ساتھ, جبر کے ساتھ, قتل کے ساتھ, خون ریزی کے ساتھ کیا گیا ہے. تو اسرائیل جو ہے اس سے اپنے لیے ایک علیحدہ آزاد خود مختار ریاست کا جو ہے وہ حق مانگنا, یہ فلسطینیوں کا حق ہے اور اس حق کی ہم انشاءاللہ حمایت کرتے ہیں.
سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر کچھ عرصے بعد یہ بخار چڑھتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن حالیہ معاملے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث دفن ہو گئی ہے. وی او اے کے جلیل اختر نے سینیٹر مشاہد حسین سید سے بات کی.
مشرق وسطی میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, اس کے مسلم دنیا اور پاکستان کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟
دو میسیجز پاکستان کے لیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نام نہاد اسرائیل تسلیم کرو ایک کیمپین شروع کر دیا کسی نے, کہاں سے آیا, کیوں آیا, ماضی میں بھی کیا گیا. ہر پانچ چھ سال بعد ہمیں بخار چڑھتا ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر, کبھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کبھی پاکستان کے کچھ سیاسی قائدین میں بھی, کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہماری سوچ ایسی ہے نا, اپنے خود ہم مسئلے حل نہیں کر سکتے, ہم باہر دیکھتے ہیں, یا آئی ایم ایف کرے گا, یا چین کرے گا, یا امریکہ کرے گا, یا اب اسرائیل کے یہ شروع ہو گیا ہے. وہ جو ڈبیٹ تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, وہ اللہ کے فضل سے دفن ہو گئی ہے, اٹس ڈیڈ. دوسری جو میسج گیا ہے کشمیر کاز کے حوالے سے, کہ جناب یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے, جب تک ان کی جڑ حق خود ارادیت, ان کی جڑ ظلم کا خاتمہ, ان کی جڑ حق خود ارادیت, یو این ریزولوشنز کو آگے لے کے چلنا, وہ جب تک وہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا, وہ کام نہیں ہوگا, یہ مسئلہ رہے گا. اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم نے صلح کر لی عربوں ممالک کے ساتھ, تو فلسطین تو فارغ ہے, ان کو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ ویسے بھی غزہ جو ہے وہ کہتے تھے سب سے بڑا قید خانہ ہے اوپن ایئر, 23 لاکھ لوگ ایک جیل میں رہتے ہیں جو اوپن ایئر جیل ہے. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ گھر کے اندر ہے, گھر کے باہر نہیں.
ابراہم اکارڈ کے تحت سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں, موجودہ صورتحال کے بعد کیا یہ کوششیں رک جائیں گی؟
یہ 3-4 سال سے میں سن رہا تھا جی, اب تو بڑا بینڈ ویگن ہے, لائن لگ گئی ہے. اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں جی ابھی سعودی عربیہ سے ہوگا, پھر 5-6 اور ممالک بھی آ جائیں گے, اور آپ دیکھیں کہ لائن لگ جائے گی مسلمانوں کی, عربوں کی, وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں. میرے خیال میں فی الحال وہ معاملہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس میں نظر ثانی ہوگی, کیونکہ اس صورتحال میں پبلک اوپینین ہے. صرف یہ نہیں کہ فلسطین, سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک رائے عامہ ہے, پاکستان کے اندر رائے عامہ ہے, عرب ممالک کے بھی رائے عامہ ہے.
ماضی میں پاکستان فلسطینیوں کی کاز کے لیے نہایت ووکل رہا, لیکن موجودہ صورتحال میں مشرق وسطی میں تبدیل ہوتی ہوئی جیو اسٹریٹجک صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
پاکستان وہاں ہی کھڑا ہے جہاں قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاس کی تھی لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ میں, حق خود ارادیت مسلمانوں کے لیے جو برے صغیر کے ہیں یعنی کہ پاکستان, اور دوسرا قرارداد تھی فلسطین کے حوالے سے. ہم اس پر قائم ہیں, ہمارا موقف عربوں سے یا او آئی سی سے لنک نہیں, ہمارا موقف پرانا موقف ہے. کشمیر پر انہوں نے کہا تھا شارگ, اور اسرائیل کا کہا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ یروشلم نہیں ہوتا, سوال ہی پہ ہم تسلیم نہیں کرتے. تو وہی ذوالفقار علی بھٹو نے وہی پالیسی فالو کی, میاں صاحب نے بھی وہی پالیسی فالو کی. بیچ میں کچھ لوگ سوچتے رہے, کچھ ڈبیٹس چھوڑتے رہے. پہلی دفعہ فلسطین کو بین الاقوامی طور پر کہاں تسلیم کیا گیا؟ پی ایل او, پیلسٹائن لیبریشن آرگنائزیشن, جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے, ان کو کسی عرب سرزمین میں نہیں, لاہور 1974 اسلامک سمٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت واحد نمائندہ جماعت فلسطین کی ادھر تسلیم کیا. تو ہمارے تو سیاسی ڈی این اے میں ہے فلسطین کے ساتھ یکجہتی, فلسطین کی حمایت, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.
مسلم دنیا اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے تجزیہ کار آسمہ ودود. آسمہ تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے جیسے ابھی سنا یہ انٹرویو میں بھی اور اس میں آگے چل کر ہم اس انٹرویو کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ حماس اسرائیل جنگ کے وجہ سے ان سبھی اسلامی ملکوں کے لیے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر کام کر رہے تھے یا وہ جو حال ہی میں اسے تسلیم کر چکے, ایک مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے. جیسا کہ مشاہد حسین نے اپنے انٹرویو میں ابھی کہا بھی ہے کہ پاکستان میں اب یہ معاملہ دفن ہو چکا, تو کیا اب اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کا جو سارا پروسیس تھا مسلم دنیا کے ساتھ, کیا یہ اب ممکن ہے, کیا یہ آگے چل سکے گا؟
دیکھیے جی, یہ ابھی تو بہت ہی ایک کنفیوژن ڈیولپ اس میں ہو گئی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوا اسرائیل میں, وہ دیٹ واز این ہوریفک ایونٹ. آپ کی سویلینس چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو, ان کی جان پریشیس ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ایک ریکلیس ریونج موڈ میں اسرائیل آیا ہے, جس طریقے سے ایک سیج وہاں کی گئی ہے, واٹر سپلائیز بند کی گئی ہیں, اس طرح سے آپ کی میڈیسن بند کی گئی ہے, الیکٹریسٹی بند کی گئی ہے, ایک کارپٹ بامبنگ ہو رہی ہے, کولیٹرل ڈیمیج امپارٹ کیا جا رہا ہے, ایک کلیکٹیو پنشمنٹ آپ کی گئی, یہ چیزیں بیسکلی اس جو ایک انیشیٹو تھا ٹو نارملائز تھنگز ان دا ریجن, اس کو بہت زیادہ ایڈورسلی افیکٹ کرے.
تو اسما, جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے ان کے لیے, اسما اف یو کین ہیئر می, اسما کین یو ہیئر می, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے ان کے لیے یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟
یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. دیکھیں جی, ایک انیشیٹو لیا گیا تھا جو ابراہیم ایکارڈ ہے نا, اس کے بھی دو پلرز تھے. ایک یہ کہ اس اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کروا لیا جائے اور ایک سسٹینیبل سولوشن فلسطینیوں کے لیے حاصل کیا جائے. اس کے بیسکلی جو ایک کور پرنسپل ہے نا, وہ کور ریکوائرمنٹ شیکن ہو گئی ہے. آپ نے ایک یہ اسٹیٹس اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کی موڈ میں تھیں اس وقت, وہ ایز سچ پینیٹریٹ نہیں کیا گیا تھا. یہ انیشیٹو یہ اسٹیٹ لیول پہ انیشیٹو تھا, دیر واز اے ڈسکرپنسی بٹوین دا پیپل اینڈ دا سٹیٹ, اور اب وہ ڈسکرپنسی وائڈ ہو جائے گی. چاہے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو موڈ مختلف ہے, لیکن اسٹل پیپل اوپینین پریویل. اسٹل
آپ کیا سمجھتی ہیں جو عوامی موقف ہے, اب عوامی رائے یا اس موقف کی کتنی اہمیت ہے اس انیشیٹو میں, یا جیسے آپ نے کہا کہ حکومتیں یہ کرنا چاہتی تھیں, عوام اس کے لیے شاید تیار نہیں تھے.
عوام بھی میں کہہ رہی ہوں تیار ہونے کی ایک پروسیس میں تھے, لیکن اس پروسیس کو ہال لگ گیا ہے. اور اس میں جو کنسرنز ہیں نا, وہ یونیفائڈ ہیں. وہ صرف ان عربین پیننسولا میں جو لوگ جو گورنمنٹس جیسے الائن کرنا چاہ رہی تھیں خود کو اسرائیل کے ساتھ, صرف وہ اس کنسرن میں شامل نہیں ہیں. اس میں آپ کے ویسٹ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, یو کے سے اٹھ رہی ہیں, کینیڈا سے اٹھ رہی ہیں, آپ کے اپنے یو ایس سے اٹھ رہی ہیں. یہ ایک یونیورسل کنسرن ریز ہو گیا ہے, جس سے اس پیس انیشیٹو کو بہت زیادہ فیٹل بلو لگی ہے. یہ آگے جا کے بہت کمپلیکسٹیز کا شکار ہو سکتا ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر جب معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور کچھ جو اس وقت کوششیں کی جائیں گی خاص طور پر فلسطینی علاقوں میں یہ جنگ اور یہ حملے بند کروانے کے لیے, کیا اسلامی ملکوں کے پاس آگے چل کر مستقبل میں دوبارہ ایسا موقع مل جائے گا ان کو کہ وہ دوبارہ اس پروسیس پہ کام شروع کر سکیں؟
دیکھیں جی, ایک تو یہ فوراً فل فور جنگ بندی ہونی چاہیے, کولیٹرل ڈیمیج امپارٹ کرنا, ایک کلیکٹیو پنشمنٹ, دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. وٹ وار اگینسٹ ٹیرر ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ پاکستان نے 70,000 لوگوں کی جان دی, مگر یہ اپروچ نہیں ہوتی. اس میں بڑی آپ کو ایک سسٹینیبل اسٹریٹجی لے کے اور بڑی دھیمے قدموں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں ہمیشہ دیر از اے تھن لائن بٹوین سیویلینز اینڈ دی پیپل ہو آر ریسپانسبل. جو آپ نے کہا نا, ان دا لانگ رن اس کو کیسے ٹیک اپ کریں گے؟ ان دا لانگ رن یہ موقع عربک پیننسولا عربک کنٹریز کے پاس تو ہے, لیکن اسرائیل کے پاس بھی گولڈن اپرچونیٹی.
رائٹ رائٹ, بہت شکریہ اسما. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا شو. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي. له کنه کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
نن او وضعیت
السلام علیکم د امریکا غشنا رادیو درنو کتونکو او ریدونکو زه متی الله عبد د نن ورځې د نن وضعیت قربه تاسو په خبرونه کې هرکلی ویم. نن موږ خبرونه کې تل پشانت او ریپورت لرو د افغانستان نه به دغه نورسته په موضوع باندې خبرې کوم او موضوع هم دا ده چې په هند کې د کرکټ نړیوال جام روان دی او مینوال غواړي چې خبر شي چې څومره لوبه شوې دي د چا شوې دي او خصوصا د افغانستان کرکټ ټیم په کوم مقام باندې دی. خو هغه مخکې به زه د اکرم شینواري د ریپورت خلاصه تاسو ته ویم چې وایي د افغانستان کې د جمعې پوره د فلسطینیانو سره د خواخوږي او د ملاتړ د څرګندولو لپاره لاریون شوې دي. د کابل ښار د عیدګاه جمعه سره به دغه لاریون کې ګډون کوونکو د اسرایلو د هغوی د ملاتړ په خلاف هم شعارونه ورکول. وینا کوونکو د افغانستان د خلکو غوښتل چې د طالبان د حکومت څخه ملاتړ وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د کابل نه د خبري اکرام شینواري ریپورت ته.
نن د جمعې د لمانځه څخه وروسته په سلګونو کسانو د کابل ښار د عیدګاه جومات مخ ته د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ او د اسرایلو د غندنې لپاره لاریون وکړ.
نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد فلسطین، ژوند دې وي د حماس مجاهدین،
مال په اسرایلو، مال په امریکا، مال د اسرایل په متحدینو، مال په بغیرت او بیننګه منافقینو.
د طالبانو ځینو چارواکو بلاتړو دغه لاریون ته په وینا کې د پلیسونیانو څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ او د عربي هیوادو په ځینو مشرانو د دې له امله انتقادونه وکړل چې د اسرایلو او پلیسونیانو ترمنځ په روانه جګړه کې د پلیسینو د ملاتړ غږ نه دی اوچت کړی. دې لاریون ته د اولمپیک د ملي کمیټې د طالبانو لخوا ګمارل شوي پخواني رئیس نظر محمد مطمئن ویل چې پلسطین د مسلمانانو ځمکه ده.
موږ به انشاءالله فلسطین ته د عقیدې د ورور او مسلمان په صفت ورزو، له اقصا څخه به دفاع کوو او د اقصا او بیت الحرم دفاع په ټول مسلمان امت فرض ګڼو. موږ هم فلسطینیان یو، موږ هم د بیت الحرام مدافعین یو.
هم دی غونډه ته د طالبانو د اطلاعات او پرنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حمادویل چې د اسلامي امت د ټولو مسایلو حل په اتفاق او یووالي کې دی.
نن چې کفري نړۍ په دنیا په اسلامي دنیا باندې ناتار کوي، یوازینی علت یې دا ده چې مسلمانان سره یو ندي. له افغانانو نه مې هیله دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږي او دا مجاهدین چې نن یې د نړۍ مستقبل هیوادونه مات کړي دي د دې حمایت وکړي په هر ډګر کې او له همدې ځای څخه د اسلامي امت د یووالي پیل وکړي.
په کابل کې د جمعې ورځ د دغه لاریون د مخه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامیه کې د فلسطینیانو له مبارزې ملاتړ اعلان کړی و. په دې ویلامیه کې ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونه لخوا د غزې په ترانګه کې د اوبو، خوړو، درملو او برېښنا قطع کول او د ماشومان او ښځو په ګډون د ملکیانو وژل کېدو یادونه شوې وه او د اسرائیلو دا کړنې جنګي او د بشري ضد جرم ګڼلې و. خو په دغه ویلامیه کې د حماس د وسلوالو لخوا په اسرائیلو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نو ویل شوي. همداشان د تېرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوښت جوړې شوې غونډې کې چې په سلګونو دیني عالمانو پکې ګډون کړی و د فلسطینانو سره ملاتړ اعلان شوی و. د طالبانو د حکومت د کابل والي دې غونډې ته ویل چې د فلسطین مسله یوازې د فلسطینیانو مسله نه ده، بلکې د ټول اسلامي امت مسله ده.
ذمه واري تمام ملت اسلامي است تا حمایه خود را از مجاهدین سربکت فلسطین اعلان نماید و ما مطمئن استم که انشالله به دست مجاهدین مستضعف فلسطین اقصا و بیت المقدس عن قریب فتح خواهد شد.
د کابل په زنانی لاریون کې لاریون کوونکو د طالبانو د حکومت سپین بیرغونه هم له ځان سره لیږدول. په عین حال کې په ننګرهار کې هم د جمعې په ورځ د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون شوی. لسګونو متعارضانو د جلال آباد ښار د اکمالاتي بیس په څلور لارې کې راټول شول او د فلسطینیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. په پاکستان، ایران او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو کې هم د جمعې په ورځ د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو په خلاف لاریونونه شوي دي.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو د نن ورځې خبرونه کې موږ د خبريال اکرام شنواری رپورت اوریدم. اوس برا شو د نړۍ بل موضوع ته. هغه د کرکټ نړیوال جام دی چې د اکتوبر په 15مه په هند کې پیل شوی دی او د کرکټ د نړۍ اوله درجه لس ټیمونه پکې برخه اخلي چې هغه کې یو هم د افغانستان ټیم دی. د افغانستان ټیم خپلې دوه لوبې کړې دي، یو لوبې پاتې دي، دواړه اوس پورې بیللې دي او راتلونکو لوبو باره کې به موږ د خپل خپرونې میلما ښاغلي احمد فرحات فدایي صاحب سره خبرې کوو چې د کرکټ نړیوال مباصر کمنټیټر دی او خوشبختانه موږ سره خپرونه کې د ټلیفون د لارې میلمه دی. السلام علیکم احمد فرحات فدایي صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو ته د تاسو درنو او ریډونکو ته سلامونه جناب.
تاسو به د امریکا په وخت کله یو نیمه بجو کله سلو نیمه بجو را پاسیږي چې د افغانستان لوبي وګوره څنګه؟
ام دسه ده بالکل د نړۍ بالکل بل ګډ کی موږ تاسو نو د لوبي سره د مينې لوبه دي کله ورته یو بجو را پاسیږي کله ورته سلو نیمه بجو. متاسفانه چې دواړه فایلې موږ په ځړ نه وي خو هیله ده چې ان شاء الله راتلونکي وو لوبي چې تر اوسه هم پاتې دي او دا چانس لا تر اوسه هم لرو سي
بالکل روان دی. یو لوبه بله هم وشوه د بنگلہ دیش او د نیوزیلند په منځ کې وا او بیا هماغه نتیجه ته متوقع زیاتره نتیجه خلک اټکل کوي چې د دوه ټیمونو کې به کم ګټي، لکه نن نیوزیلند بیا وګټل او خپل پوینټونه شپږو ته ورسول په ټیبل کې سر ته ورسېدل. څه توقع خلاف پکې څه شته ټول تمه سره روان دي؟
تر اوسه پورې څنګه چې موږ تاسو ته خبره کړې ولا یو ټیم چې د ټولو د توجه نه غورځېدلې دا نیوزیلند ده. دا ورته نیوزیلند لږ دته یو نیوزیلند او بل افریقا دا دوه ټیمونه دي چې لږ انډر ریټډ راغلي دي. د ډېرو ته چا توجه نه کړې، خلکو ډېر د آسټرالیا نو مخې او د هند نو مخې او د اپسټ پارک لا دای ویلې چې کې دایسي مثلا سریلانکا را وخت سي. خو دا دوه ټیمونه ډېر روان دي، ډېر پیاوړي روان دي په نړیوال جام کې. تر اوسه پورې ساوت افریقا په خپلې تیرې لوبې کې په ډېر غټ توپیر سره آسټرالیا غوندې قوي هیواد ته شکست ورکړ او دا د نیوزیلند نن خپل درېمه لوبه پرله پسې درېمه لوبه وګټله او د جوړ په سر کې دي. نو دا دوه ټیمونه واقعا تر اوسه هغه ټیمونه چې ډېرې خبرې نه وي سوې خو پرفارمنس یې ډېر زیات قوي روان ده.
آسٹریلیا وضعیت عجیبہ غند نہ کاری دو لوبے بیلی دی سڑے ہو گرے ہند نے لوبے پہلے لو دا رقم نیدلے نے بیلے سو فکر کوئے مخ کیوں
آسٹریلیا دا غتیر لوبے سے دی افریقان ہو بائلے لا اگر کی ٹیسی آتی چونہ ڈراپ کلن او دیگر نے مخ کی تکل دی دی ہند سر لوبے والا دی دری دیرے چٹا کے وکٹ اخیسی والے روم بیزر لپارا دی ہند لوبے لے دی دی پائل لوبے لوغاری په صفر باندې اوسېول او کومس کې تاسو په چې وسې دی ویراټ کوهلی هم یو کېچو ته او کېچ ټراپ نه چې مارته نه سنواله. نو دا د نړیوال جام کې د توقو په خلاف د استرالیا لوبډاله په فیلډینګ کې ډېر ضعیف شوی دی. یعنی ډېر کېچونه ټراپ کړل، یو لوبه کې پنځه شپږ کېچونه ټراپ اول، په مخکې نه لوبه کې بیا کېچ ټراپ اول او په جدول کې د ټولو نه اخر د کېچونو په سلسله کې د کوم ټیم کېچونه ډېر ضعیف دی افغانستان سم دوی لاندې غورځېدلی وه. نو دا د دوی هغه ډسپلین او آمدگی تر سوال لاندې راولي. بل مشکل د آسټرالیا ټیم دا چې دوی صرف یو سپینر سم سپینر لري، لکه هغه سپیشل سپینر دی ایدم دمپا دا وو څو سره دا د مکسول کو بالینګ یو هغه سپیشل سپینر نه ده. خو یو سپینر کمبود هم د فکر کوم چې دوی په ټیم باندې اغېز لري. خو آسټرالیا د یو ټیم نه چې هغه د ټورنامنټونو کې راوځي بره او که تاسو سوشل میډیا کې لیدلی نو شوی بختار یو خبر لیکلی ولا وای فام ووسا وای چې استرالیا د لوبو ویلی خو موږ سره لوبه پاتې د زور باندې موږ لا پاتې پاکستان په سره دا خبره کوله. نو استرالیا قوي لوب دلا دا هیله به دای چې د دې راپور ته شي اوس موږ ټول هیله به بیا د افغانستان تر راځي چې اوس هم دا لوبو لوب پاتې دی اوبې لا تا وکړو وکړو دعا وکړو هیله وکړو چې ان شاء الله افغانستان لوبي وګټي او کرکټ وکړي.
ډیر ښه. اور زمنګ څنګه تاسو د سوشل میډیا خبره کوي د کرکټ مشهور په خنه لوبغاړي ګودم ګمبیر وای چې د لوب ډیر به خوند دي وای ځکه چې پچونه بالکل وای پاک د وخونه او ټول لغه د توپهونکو د پاره بیټسمنانو د پاره برابر دی او زیات زیات منډ کیږي هر لوب کې 2300 زیات بلکې 300 نو هم په منډ یو شوي تو پچاون کو بالران ته پکې ایس وای د کومک نشته نو تاسو څه فکر کوئ کرکټ ته صحیح خوان نه کیږي دواړه ته باید پکې امکانات موجود بالینګ هم خپل زور خو یو بیټنګ هم خپل زور خو پکې
دا تاسو د دقیقه خبره ته اشاره وکړه لکه تاسو د بنگلاديش او نیوزیلند لوبه په حساب نه کوي او د 2005 نه تر 2023 پورې د نړیوال جام د لوبو پر تلو کوي په 2005 کې په هر اور کې د رګونو او سات تلو نه شاره پینځل یو په 2023 ورلد کپ کې د رګونو او سات په هر اور کې شپږ اشاریه صفر یو ده په دې معنی چې دلته د انډیا وکټ څخه او همدغه ټرند هم ده چې د شلوریز لوبو د راتلو نو وروسته اوس ټیمونه ډېر تیز سکور کوي په حساب د خبرو په تړاو باندې چې بالغانو لپاره دومره ډېر نشته څه پکې هغه دا دي چې بالران مجبور دي چې کوشش دا وکړي چې وکټو باسي که چېرته دوی پکې رحم تم ورکوي مثلا پاکستان تیرې لوبو کې وګورو سریلانکا بیټر ښه بیټنګ وکړو خو د لوبو یو بالر حسن ځان ټینګ کړی وو چې نه سکور کرانه کې وکټ هم تاسو باندې سپور وکټ یې واخیستل کړی او موږ تاثیر وکړو چې پاکستان لوبه وګټله شولا نو متاسفانه سمو بالران ته پکې دومره شي نشته اکثره د بیټسمنانو لپاره پیچونه جوړي مثلا د افغان افغانستان او د هند لوبه کتا سولې دي هند سي او جوړ کړی یو ځای دی چې د کرکټ په اصطلاح کې ورته بیلټر وایي بیلټر د سي پیچ دي بس بیټسمنانو لپاره بس د لوبه میدان د سي وکړه په کې سکور او هغه د پیچ په لور جوړیږي هغه د سي دوه ټیمونو پر تل کې کوم ټیم قوي هغه ټیم په کې مې دي د انډیا او د افغانستان په مس کې تا باندې انډیا او د نړۍ په کچه باندې اول رانکینګ دی ټیم دا قوی بیټینګ لري لوبه وکړه کو پاند د کې چې نه تاسو د استرالیا او د هند لوبه په یاد ولرئ د څه څه د چنای څخه په کې دومره سکور نه کیږي دا خبره هم زموږ تر اجازه زو هند نو د هند په هیواد کې دا ورلد کپ کیږي اگر چې دا کیوریټر سړي دا په آی سی سی کیوریټر دی خو بیا هم یو څه ناس دی کې د څه یو حالت ته خپل ټیم چې کوم حالات په لوبي کې د دوی لپاره کنډیشنز ډیر مساعد دي خو په ټوله کې د کوم ګمبیر دا خبره بالکل صحیح ده ما د بلران لپاره د دومره شي نه یو آی سی سی خپل دا قانون بدل کړی د مخکې په یو بال باندې لوبه کېدل هغه یو بال باندې ګروسه زور ټول د تیز بالران لپاره کې ورس سوینګ وو چې په دې کې مثلا تاسو په یاد دی د نظیم کلونو په وخت کې به ریورس سوینګ لپاره وقایونه سیما کړه امدا ته د نورو یو دونو تکړه لوبغاړي په دې لپاره په ځانګړي کېدل چې وي به ډېر خري ورس سوینګ او بیټسمنان ته به سخت وخت ورکړو اوس خو د بنځي تورونو بال ده مثلا د دواړو خواونه یو یو بال جوړ کړی دی استفاده کیږي نو دومره بال هم نه دلیږي چې بالر لپاره کې چی شي دا هغه ورسته د تیز بالونو په د دې اوورز کې د ریورس سوینګ کوم راسته باندې وکټ وي تر دې او بیټسمنان لپاره سند جوړي
یوازې د افغانستان لوب د بنگلاديش سره چوا هغه تقریبا پوره مکمله ونه شو 509 شو پکې افغانستان 15 درچ کې لوب خلاص شو به بنگلاديش به ته منډي پوره کړی بیا هند د افغانستان منډي زر پوره کړی نور لوب ټول 55 شو دي
د سیزا د لاله کې چې د موږ تاسو وګورئ د نیوزیلند او د انګلند په خلاف هم نیوزیلند ډېر سب ټارګټ ونی او ټارګټ پورا کړی د انګلند په خلاف یا مثلا نن نه لوبه کې د بنگلاديش په خلاف نیوزیلند خپل ټارګټ په 3 سالو کې پورا کړ دا چې د اون دا هوتا باندې لسکي مټول د نړۍ پیاوړي ټیمونه انتخاب شوی دي فراسي او پرنګین کې تاسو څنګه چې اول د مسالې ته اشاره وکړل چې د دنیا په کچه باندې لسکي تن کې مونږ راغلي د نړۍ په کچه لوبي نو تاسو ته وقوف د دینه ماتي کې هدا خپل بندو سو ورلو مو کوي تاسو سکور دي کولای کی وی کې افغانستان هم د برخه کې دا پرمختګ کړی چې هدا خپل د بنگلاديش په خلاف کې مونږ وو د ساورو کې تاسو د سمو مجلس مونږ ټول ختم ټولو هدا خپل مونږ مخالو به وکړل چې د هند په مقابل مونږ ټول بندو سو ورولو به ول نو دیمه د کیبل لپاره دا یو مثبت علامت او بل دا چې موږ عظمت مرزای په 5 نمبر باندې راغی کېدې چې افغانستان د تو سعودي کې په 5 نمبر کې دغه اسلاد ورکی نورست بیا نبی او د نجیب ترمن د شپږم او اووم نمبر دی وګوري چې څوک په فینیشینګ لپاره دوی راليږي نو مثبت هرغه هم ډیر ولا بل الله دې موږ دې تیر لوبه چې هیڅ تر مو وکړه نو هیله به دا غي چې داراتون چې ولوبه چې پاتې دي ان شاء الله چې دې موږ خپل ټول 500 ولوبه ولې شو او هداقل دوه درې پلان سره ورسو چې اول پلان مو دایته درې څو پټه نمبر کو نو چې ورسو چې دا دې موږ دې ګورځي کې نو په میټل اور کې دی ولا سم اور نه تل وخت ما ور پورې هغه وخت کې ضرورت دې باید پارتنرشپ جوړ شي او سټرایک روټیشن چې لکه څنګه چې موږ د هند په مقابل کې کوه حشمت او مرزي دې خاصه پارتنرشپ جوړ کوو او سکور کوو او ګټه ورنکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک کتونکو د رادیو د لارې اردوونکو د نن وضعیت خبرونه کې منګ د کرکټ د نړیوال جام وضعیت ارزو او هغه کې د نړۍ د ټیمونو تاسو ووره د اوس د افغانستان په اړه خاص خبري وکړه. محترم احمد فرحات دایي صاحب تاسو موږ سره ملمانه استه د کرکټ د یو مبصر په توګه تاسو د نور مبصرونو تفسیرونه د افغانستان باره کې اوري. د کرکټ مشهور مبصر او د پاکستان د کرکټ بورډ په خاني رئیس رمید راجا یو پاکستانی چینل کې خبر په وخت حتی ډیر په دغه سره ویلي خندا ورته وایي چې د افغانستان ټیم فقط راځي او رسمیت پوره کوي او د یو ټیم په حیثیت باندې برخه اخلي نړیوال جام کې او بیرته مرګ مزید سي خاص تاثیر نخ کار کوي په نړیوال جام کې سړی وایي چې کوم ټیم سره سخت لوبه وکړه یا ډیر اخر پر وځنګېدل فقط رسمیت پر ځای کوي د لسم ټیم رول لوبي. تاسو دا منئ چې افغانستان 2015 کې 19 کې درشتم کې د نه علاوه شلورې نړیوال جامونه کې وزړل د مختلف لوبو کې د وست انډیز نه لوبي ګټلې دي په شلورې کې د سریلانکا نه د بنگلاديش نه خو دغه به کله چې افغانستان راشي ډیر د سي قوت سره راخارې شي په 1500 کې هم خپل ځانو خیم.
اول خدای ته خپل غوږ د زاګه سره ما کتلې دي دا خبرې زباور نه کوم چې ذکرې ځکه چې حضوری ما سره ولې مثبت یو
نه نه ویډیو ما واوره ده ذکر ته ویم
دا خبره چې دا یو شی وایم وایي چې تاسو باندې خلک انتقاد کوي تاسو پوسټ ته خروانه او کچې ته موږ تاسو راځو د کارکړې په اړه خبرې کوو نو پاکستان د ځان ته تاسو نه وګورئ چې تر اوسه پورې په دومره نړیوال جامونو کې تیوري نه لوبه په پارت وی دي تر اوسه دې هم څه غاښ نه دا ورکړای د 200 شپېتو رنځو هدف په مثلا نه د پوره کړای چې کله 2017 کال کې د شین فائنل کې تاسو ودی نو دا خو لوبه دا خو کرکټ ته افغانستان ما په شال سي پر مخ کړه دا چې افغانستان وست انډیز شاته پیښه ده دا چې افغانستان زیمبابوي شاته پیښه ده او د نړیوال جام د حضور لري د دې ته رات ساندوی نه و متاسفانه د موږ د ونډي فارمټ کې لوبې دمر پیاوړې نه دي او لوبډله دمر پیاوړې نه ده ټول څه موږ په ټی 20 فارمټ کې آزاد یو د دې مشکل دا ده چې موږ دمر زیات لوبې نه لرو مثلا د پاکستان کرکټ بورډ ډیره غټه بودیجه لري چې هند کرکټ بورډ خو بيفي ډیره بودیجه لري استرالیا انګلند ساوث افریقا دا نور ټیمونه د دې زیات بچت لري چې زیات میچز د خپل ټیمونو لپاره برابر وي متاسفانه د افغانستان ته د ورځنی لوب مثلا سیریز برابرۍ کې کله د سی 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 هغه مخکنی د څه موږ نه کوو استرالیا ته د موږ سیریز د استرالیا ورنه همدا چې کچې ته نور ټیمونه سره تاسو وګورئ مثلا موږ لپاره سیریز دومره ځنه برابرۍ کې پاکستان سره سیریز دوه کال وروسته یې کال وروسته موږ د ورځنی سره یو سیریز ورسره وکړ نو څومره ډیر لوبې چې د افغانستان لوبډله وکړي هغومره به دوی پیاوړې شي متاسفانه د موږ د ونډې فارمټ لپاره ډېر سیات پښتنه نه کړای نو همدغه لپاره موږ واقع د سی په یو ورځنی سیالۍ کې لږ مشکلات لرو خو دا موږ ګورو چې افغانستان خپل کمزورتیا او تګوري او دی یو لوبې ته ورسره بل لوبې کې دوی لاخه پرفارمنس کوي د موږ اوس مثبت د غدار سي د موږ بیٹنګ کې رحمان الله ګوربز او ابراهيم ندران او شرب يا رحمت شاه دا یو د سي یو څه سټیبل د غدي لوبغاړي د سي موږ سره په اول دوم دریم کې لوبې کوي او موږ د دوی خو پارتنرشپونه ملي دي د مثلا د بنگلاديش په مقابل 255 د پاکستان په مقابل 290 خپل انډیویډوال سکور د ابراهيم یو څلور شپې ته یا مثلا د رحمان الله ګوربز یو ډیجیټل دا
دا خوشو د رمیز راجا د تفسیر تاسو نظر په ورکه بل د افغانستان د ټیم باره کې مچ ورده د ډلستن خبرې او انیل کوملې خبرې په چینل کې لګیا وای چې افغانستان ټیم خده راضی خو د بیټنګ په وخت کې دوی هغه تسلسل نه ساتي رحمان الله ګوربز ولاړی سلویخت کړي ابراهيم ځدران ولاړی رحمت شاه ولاړی حشمت ولاړی خو لوبه روانه کړي یو دم د یو شاټ وې چې اس ضرورت نه پغه د لوبه د توقع یا د وخت په حساب باندې ډېر توپونه پاتې پیندشتم د شم اورم نه شروع شوه او دی هغه سره 15 وکټ د لاس اور کی دغلته وې کوم مشکل دی د روان لوبغاړي درک نشي کولای چې د لوبه ضرورت څه دی او دی باید څه کړي وای
دا خو یې تخنیکی تحلیل کړی دی چې لوب په اساس باندې او دا تاسو سره بالکل معنا مثلا زه یو ولا تخنیکی مثلا تاسو یاد کما که تاسو د بنگلاديش په لوب کې وګورئ کله چې لوب شروع شول او وروسته دغه پچ اندازا چې مونږ ته لګیږي لکه قوی لوب دلته هم دا به چې سر پچ ګوري کنډیشن سره ځان یار کوي هغه څه لګ باونس په وکټ کې بیر طرح ما چاپس بیا ما غسه شاتو هغه پیج باندې او نو دا هغه گیم اویرنس باید بلې بالکل دوی خپل پیاوړې کی دوی هغه کنډیشن زر باید مطالعه کی او کنډیشن سره ځان ایڈجسٹ کی د سینس څه دی کې استعداد کمای دا مشکل دا ده چې باید هغه گیم اویرنس او کنډیشنز ریچ کول ډیر زر د
دې باندې باید دوی خپل لاس یاد کار وکړي او کوشش وکړي چې دوی د یو ورځنۍ لوبو سره ځان زړه سره اډجست کړي او ان شاء الله ښه لوبه وګټلی شي.
د غزان یارول او د در کول دا هم د یو استعداد غواړي چې سړی پوي باید چې یوازې تو په هن تو نیونه خو نه ده خو دا پوي دل چې کم وخت کې سره کوم لوبه کول.
بالکل سره منم او زه فکر کوم چې دې برخه کې افغانستان پر مختګ کړی ده او مثلا تواره برخه کې تاسو د افغانستان لوبډله اوس ګوري او مخکې کلونو سره ګوري موږ ډېر توپیر کړی ده چې فیلډینګ په برخه کې د بیټینګ په برخه کې ما تاسو ویل چې دا کار اوس په بیټینګ کې موږ د رحمان الله ګورباس په تیر او ابراهیم په تیر ډېر پیاوړي لوبغاړي لرو چې په باندې موږ حساب کولای شو. خو بالکل دا تاسو خبرې او تاسو ملاحظات دقیق دي افغانستان باید درته زر دې مسالو ته توجه وکړي ځکه اوس حمله په نړیوال جام کې موږ ته چانس پاتې ده و لوبې پاتې دي موږ کولای شو چې د هر لوبډلې نه لوبه وکړو موږ دا وړتیا شته موږ باید خپل سکلز اپلای کړو.
صحیح اوس برا شو د افغانستان د ټیم جوړښت ته دغه دوه لوبو کې بلکې ډېر لوبو نه موږ ګورو نجیب زادران هغه رقم لوب نه کوي څنګه چې دغه پوزیشن باندې یو لوبغاړی نه ته مې خلکو فکر کوي چې کلب اخري اور نو کې بازار راوتنو مجبور چې شاټ نه وي اوس کده په درشم کې مروزي بیا ما هغه رقم لوب کوي او سو لوب کې د شلو نه زیاتې منډې نه لیکړي څه فکر کوي د باید د امو ورکی قدم وکړي.
بالکل زه فکر کوم چې نجیب زادران د تا سپیشل اسپیچ دا چې دی پام کې نه دا یا د قسمت سره یاري نه کوي دا غو بیل خبره ده خو تاسو د نجیب زادران په څیر بل بیکوین نه تا د کوم سکواډ کې ستای انتخاب کړی دا او کدی غیر نه لوم تاسو وګورئ مثلا د نجیب زادران چې درته څوک د کولای شي نو نجیب زادران موږ سپیشل اسپیچ مین دا باید موږ بیک کو موږ سپورټ کو موږ سینې ته وکړو چې ان شاء الله دای به خپل ورځ باندې پرفارمنس کوي خو دا د سیوس دغه دی عظمت الله عمرزی په 15 نمبر باندې راتک زه فکر کوم چې دا یو ډېر مثبت کار دی افغانستان د لوګړې د لوګډل لپاره دې ته باید دی زما ورکی عظمت خو د سی خپل ورتا دغه پوزیشن کې وخه دلته د شکور کولای شي دغه ورسته د غشپګم او وم نمبر باندې عبد الله کولای شي مثلا کچیرته ورونه ډیر پاتې نبی راسي او کله ګورونه پاتې بیا نجیب راسي او هغه د فینیشینګ رول خپل مختوی وړي شي ان شاء الله.
نو دا اکرام علی خیل د ریاض حسن څنګه دغه برابرۍ کې ورته
دغه د دې دوار په ورته کې هم د شک نه ګورم اکرام علی خیل خو ډېر کلو غاړه دا او په ځانګړي توګه باندې په میډل اوورز کې هغه تا هغه وکټ ساتي او د وکټ ساتلو ترڅنګ هغه سکور اندر تکي خو بیا تر هلته دا ګوري چې د چا په پوزیشن باندې څوک راولي اوس کته نه چې د ترال لري کې او اکرام علی خیل راولي خو بیا رول متفاوت دا هغه د اکرام علی خیل کار اوس موږ په شکل شاهدین نه توقع کوو چې هغه باید وکټ باندې ساتي سکور کی او فینیشینګ لپاره اوس کچې د تماسان ریاض حسن او ریاض حسن د هغه اوپننګ سټارټ لپاره انتخاب شوی دا ک وان ډاون راواله نو بیا څه څوک نه کې او فینیشینګ کار ته چاته ورکې نو زه نه وایم چې ریاض حسن ځای به نه جوړیږي یا به د اکرام علی خیل ځای نه جوړیږي خو څنګه چې زه ګورم زما په ان باندې د ګون ته نجیب زادران سپیشل اسپیکټس مې ده موږ ته ډېر سخت لوبې هم ګټلې دي خیر ان جوړې هم کړې دي نو دا ته وګورو به اوس ان شاء الله دای وځلېږي او دای خپل ورته وخی
ولا ټول هغه هله ده نجیب زادران څنګه چې تاسو ویلې چې څو وخت نه کرکټ تر اغله دي د خپل نوم دي ډېر وخت خلک د بخانی کپتان انداش ګلاو چې هغه ته هغه ځکه نو پد نور کې کم ځکه باید د لوبې کې بیا ورسته چې کپتان بدل شو د نجیب زادران هغه دغه رامخ کې شو حتی چې نبی سره یو ځای ډېر خو نه زګنه کړی د پاکستان نه لوبې ګټلې نور ملکونه نه اخیر توبه پر لوبه کړی دا اوس چې لاس نه چلی کې نو تاسو فکر دی چې یو لوبغاړی ته څومره فرصت پکاري چې دی باید ځکه چې اوسه دوه لوبې نه لري که اره لوبه فقط به دی باندې خلکو کې چې نجیب بخشي او بیا ونشي نو یو خبرې چې بس ته اوس دی کنه وي
نو مثلا هغه د کنابد لاله زیاته تاسو نجیب کنه او فجای مو څوک راوسته او بیا ورلد کپ د سی لوب نه دي سپورې کې ایکسپریمنت کولای شي ورلد کپ ته خپل هغه ریډ سکواډ ته لزی او په غو باندې ته حساب کوي او ته بچې ته به وکړای شي نو بیا هم دا وایم چې د نجیب بیا وایي دوه بعد لوب په دې معنی نه چې نجیب لوب نه شي کولای بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې نجیب دغه سپیشلیست بیټسمن ده دا خبرې کیږي چې وریا غسان کولای شي راولې یا اکرام علی خیل راولې خو هغه کوم رقم بیټینګ چې نجیب زدران ته وقو کې هغه بیټینګ تاسو ریا غسان یا اکرام علی خیل نه کوي ځکه چې په خپل پوزیشن کې دي اکرام علی خیل د کلاسیک بیټسمن ده اوپننګ کې راځي وخت یې ری وکټ خرید کوي بیا دغه نور څه دی په ګیپس کې خاصه شاټونه وي اکرام علی خیل دا په وکټ باندې دریږي او تاسو سټرایک روټیشن کوي نجیب سره شرط او تاسو فخري ورونو کې راځي او تاسو فکر کوئ
زه ګورو ان شاء الله چې سبا ټیم لانیږي د انګلستان خلاف څه فیصله کیږي استاد تجربه پر رڼا کې فیصله کیږي د خلکو هغه څه وایي چې د غیر راشنو وګورو چې کرکټ مسولین څه فیصله کوي او هر څه چې باید د سی اوشي چې د افغانستان د ټیم په ګټه ورسته یو سرور د قیپاتی دی را شو دی ته چې نړیوال جام څنګه چې مخکې مونږ اټکل کوو هغه ټیمونه چې په کمپوزیشن زیاتره هغه رقم روان دي ځینې پکې ډېر ځله لیږي آسٹریلیا پکې خراب لوبېدله د افغانستان دوه لوبې وشوي مخکې را روانې لوبو کې پاکستان سره او انګلستان سره او نیوزیلینډ سره او جنوبي افریقا سره آسٹریلیا سره سریلنکا سره هالینډ سره دوی سره مخامخ کېږي څه فکر کوي دی وو کې د څو ټیمونو د تاسو اټکل کولای شي چې افغانستان مته وګټي
زه نه ټول اوسه ان شاء الله د بنگلاديش مو ګټل ولا کوم دا څنګه راو موږ سوځه کله اې سره به موږ ډېر پوزېټیو مومنټم اخیستلې یو ځکه چې موږ بنگلاديش سره بالکل برابر لوبې لوبدل یو غوښنه شاید لتیا وړي هم یو ځانګړې جین کې خو نیدرلند نه باید لوبه خامخا وګټو پاکستان نه باید لوبه وګټل شي ځکه چې په چنای کې نه او نیوزیلند ته باید تاسو ټایم ورکو کوشش وکړئ وګټو ځکه چې په چنای کې د موږ بالران سره نه غلطه کولای شي چې افیکټیو اوسيږي رساله او د تی دی استرالیا او د ساوث افریقا لوبي چې دی هغه ډېر زیاتې بینګه راغیو په احمد آباد کې د ساوث افریقا په خلاف او د استرالیا په خلاف وان پرې کې د بومبۍ کې دوه ورځې پچونه د څه باندې شو کېږي دا وکړای شي افغانستان ته اګریسیو بیټینګ وکړي چې دا موږ ډېر سکور وکړو کې دا لکه چې یو وخت هم تاسو ټایم ورکو ان شاء الله لوبي دې وکړو او بل هیله مو ده چې ان شاء الله سریلانکا به شکست ورکړي ان شاء الله
او ولا دا خو د خیر خیر دا خبره تم یو هیل
دی فائنل دا ورته فائنل مین
کو نو
په هغه سره د لا فکر کوم چې څنګه او نیدرلند باید
خزا را چې وز سیم فائنل خبره کینو دا مرته وای چې سیم فائنل کې کوم څه ټیم نه ني
ا چې لنګ دا خو ما مخې ملو هند خو باید پکې اټیرا لګه خلاف ته وقولو پکې خو هغه برت راځي نیوزیلند کرا واندا او ساوث افریقا ډیره کرا واندا انګلند هم خپل اور لوګ نه لګټلې مستو بل لوګ یو ګټل نه دا پنځه ټیمونه په دې کې خام خاطر لور د فکر کوم ته ځان ته ځای جوړي هند استرالیا ساوث افریقا انګلند یا نیوزیلند
انده خو د کرکټ دا خبره وای کنه د چانس لو ودا تاسو به اوس په پاکستان نه یادو پاکستان دوړه ګټلې دي کنه
پاکستان څنګه نه یادوم چې پاکستان خپل سپین بالینګ یل په مجموعه کې دي بالینګ او بیا په ټوله کې دي سپین دومره پیاوړی نه ده هر لوبي ګټلې دي خو یوای په کې مثلا دومره ډیر پیاوړی حریف نه نه ګټل دبل سریلانکا والا سریلانکا بالینګ دومره ځای لکه دومره قوی نه ده چې څومره ته توقع کیږي نو یو دې نه ترلاسه نه ګټلې ده بلې سریلانکا نه ګټلې ده دا څه وسین سره لوبه وو کې بیا موږ ته اندازه ولګي چې پاکستان څومره پیاوړی ده او څومره دوی ته ګنجائش ته د سیم فائنل تر وته راځي
یعنی سبا هم ډیر مهمه لوبه ده چې افغانستان د انګلستان سره مخامخ کیږي د نیو دلی په میدان باندې او بل ورځ بیا چې پاکستان او هند دی وای کنه د کرکټ د نړۍ ټول نه مهمه لوبه نو اوس پاکستان ته جوړ سریلانکا نه ګټلې ده او هند ته جوړ افغانستان نه ګټلې ده آسٹریلیا نه ګټلې نو څه وایي چې پاکستان او د هند لوبه به سره کوي
د فکر کوم چې هنده کې د شو غټي یو خو خپل کول کې دي کراوډ سپورټ د وټره او بل دي بیټسمنان ډېر خطرناک فام دي او بالران هم هغه سي هغه وکټ مې سي وکټ مې وکټ خپل دومره سخت او بومرا په دې تلور نه فراوت کړ سراج کو سریلانکا باندې په اسیا کپ کې هغه سي اورا جرا وتا نو زما په نظر د هند او د پاکستان لوبه کې سبا ته وکیږي زما په فکر باندې چې د هند چانس ډېر زیاتی یو خو سایکولوژیکل سیکټر هم تر اوسه پورې پاکستان په هیڅ یو ځای نه لوب ورکړ کې پاکستان تر اوسه پورې هند شکست نه ورکړ نو هغه سړي باندې یو غیز لري
او دا چار چا پیره چې دومره خلک ناشته لوب په هندستان کې روانې هغه خبر میدان هم د دوی یو خلک هم د دوی
خامہ کراوډ خو ډیر تاثیر لري اوبې لاله تاسو خو دومره کرکټ تاخې وای ګوره نو هغه د کراوډ پرېشر په سړي باندې ډیر لري
خو هغه بل چې کراوډ تماشایانو څخه خبرې کولې د ولادت کولی او زمونږ افغانستان د نوین الحق چې کولی او دا کاوه چې هغه د نوین راغې ناغي به چې اخره کې ولت غاړه ستلیم شو کړې یو قسم ته دغه ورک پیغام نړۍ ته ورک
بېلکل ویرات کولی هم دا یو پلیئر دی یو وخت کله نت باندې خبرې کېدلې د خپل مینوالو ته اشاره وکړه نو نور نت باندې ملګری کېږي چې نت باندې یو د دې بال ټمپرینګ دغه لګې ځای تور لګېدلې یو لوبه کې دوی وايي یو په لوګار نو بالکل ویرات کولی خو جسر خو نوین هم خپل موقف قوي وسات غلطي ورسره ونه او نه ورته ځان دغه خو خو والي دا اوسه مخکخ بکی نوینو یعنی هغه ټول خاطرات یې شاته پرېښودل ویل چې بس زړه خبره وه تېره سوله راځئ چې نوی پیل وکړو زما پسند یو ډېر ښه کار
ولا دا کرکټ خو لوبه د اشرافو او د خلکو یې ورته وایي که نه چې دغه لوبه ده نو کوشش به دا کوو چې تاسو خبرونه کې بیا زحمت درکو دا خپل خبر د نور ورو او د بری د زیر خبر راځي ان شاء الله دغه
خبر ان شاء الله
وکړو ډیر مننه اما تاسو د دې سیم کور ودان چې خبرونه کړل نو نو بالکل مخ خبرونه پاتل سی کی تاسو شی بو کې تاسو را خبرونه د څنګه همکار پرخنده جناب پیمانی براشي د خبرونه ته ادامه ورکړو.